السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په روان 2022 کال کې له 1.5 میلیونه کسانو سره د خوړو اضطراری مرسته کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیې او معیشت ملاتړ هم برابر کړی. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي. عبدالرحمن زیراک ازادۍ راډیو ته وویل چې سبا به د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالیه وزارت او دغه راز افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرافانو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې صرافانو پرون سراسري اعتصاب کړی وو او خپل مارکیټونه د دې لپاره بند کړي وو چې ویلې طالبانو پرې نوي او سخت بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د روغتیا څنګه وای په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزړن وهلی دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته شوی. د پاکستان د روغتیا څنګ نن په یو بیان کې ویلي چې په اسلام آباد کې د روغتیا مرکزی ادارې لابراتوار د می پر 15مه د میرانشاه په یو کلن ماشوم کې د پولیو وایروس موندلی دی. په دې هیواد کې سږ کال د پولیو درې پیښې شوې چې درې واړه په شمالي وزیرستان کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس ریښې پکې پاتې دي. او د هند په غوره لیک کې نن ډیلی کیپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډیل پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي. د ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړو یې خپلې شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیګ کې له مخکې تاګ پاتې کیږي او ګټونکي به یې د مخکې تاګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیګ په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات تیاتنز مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستان نه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري، خو طالبان ډاډ ورکوي
افغانستان خاوره د چا په ضدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره د هیڅ هیواد ته هم ستونزه نه وي. د مورد موجودي
نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟
کچېری دنیا په یو خوروان وی او طالبان لکه څنګه چې بل خوروان دي، دا طبيعي دی چې د نړۍ خبرګونونه ورا پاروي.
د صرافانو ټولنې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولې.
ټول هغه ستونزې چې د جوازونو خرابې ته باندې د افغانستان بانک سره لرو، نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي.
نو راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې د اوکراین پاوز د روسیې د نویو حملو جواب ته په تیاریو بوخت دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول دنجونو او خزو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. جی وډلې د خپل غونډې په پای کې په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د خزو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوا یې لشپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي، القاعده د عایشه ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. جو وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوي وو، د خپلې ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کېږي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي له پرېکړې په شاشي او تر خواهی د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خواهی د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وهی وادونو په اعلامیه کې زیاته شوې. دوی په افغانستان کې د ټولو لوريو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډونه حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندلی او زیاتوي. تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لږکي په نښه کوي او تر خواهی د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دی. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره د چا په ضدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیواد ته هم ستونزه نه وي.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندلی او شمنه یې کړی چې د مخنیوي او ورسره د مبارزه لپاره بخپل حدسي او مرستي نسبموي. د جیو ډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید په نښه شي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. نړیوال ولې د افغانستان وضعیت ته اندېښمن دي؟ همدا پوښتنه مې د وی مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسیږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي، دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي. او د دې سربیره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نه خلاصون، د پانتونونو پاغ ډېرې شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي، د دې تر څنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول. دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل، دا پخپله یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال، بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږېدو ته را مجبوروي او پاسېدو ته به را مجبوروي.
طالبان فکر کوي څومره دغه اندېښنو ته پام کوي. په ظاهره دغه اندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکاره شوې نړیوال وښودې، طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوري چې د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی، هغه عمومي فرمان چې دوی خبر ک، په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګ حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنگ حجاب زما فرهنگ دی. زما فرهنگ خو هغه ګڼ کمیس او رنگ خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچېری بیا وایم، کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږې او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټې مړول لپاره پیسې غواړې، نو بیا دغه نړۍ د اصولو په اساس باید ته ژوند وکړي. دا طبیعي دی
چې راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي ځکه تاسو د مسایلو نږدې څارئ؟
طالبان تر دې دمه هیڅ نه و قانع کننده دلیل دغه مکاتبو د تړل لپاره حداقل اقل موږ هم ولستن دی وړاندې کړي. نو طبیعي دی دوی کچېری دغه شی ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې د ننه ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاسي کې او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاري دغه د جی 7 هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویره لا هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګوري ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوې څپې لپاره پیل واځي شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړای چې لګکې چوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستان پاکستانی الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکاو غوي واځي او ول چې دوی دلته ترهګری بریدونه لپاره زمينه سازي کړي. دا غشيان دي چې واځي د دې سبب د دې مثال ګرځیدای شي او واځي دا ثابتولای شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپې ته تلون کړي او دغه جګړه کچېری طالبان په دغه رقم شو وس روان دي روان او سیګ نو د دې بل جګړې لوی لامل په خپل طالبان.
ډیر مننه، سلامت او سید خزو فعال ظریفه غفاری و چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلای شي، ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري احتساب پایته ورسوه. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي.
وروس سره هغه چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافۍ مارکیټونه وتړل شول، د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند وای د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواري ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې نن د صرافۍ مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواري په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسولینو سره خبرې وکړي.
وازونو پرې ته باندې د افغانستان بانک سره لرو سبا د سیشن بیا پورت به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک او تاکي تجارت، وزارت تجارت او د سرافار دي چې د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکي ورسول شول کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافۍ مارکیټونه تړلې و. خاغلی زیرک ازادي رادیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي په خبره په صرافانو وضع شوي شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز بیا تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي رادیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په واسه نه دی پوره. د یادونه د چله دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه له سره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسري ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي رادیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د دې په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کوردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. رفراندوم شورا
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. د اوکراین پاوز نن بیا هم د هیواد په ختیځ کې د روسیې د نوې حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلې شي.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کلنګېدل، خو د په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسي سرحد ته نږدې شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یو وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسي د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسیه خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیری چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوی دي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسي چې روسیه غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټلوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې په ورزشي مسالو ته میګو پننګرهار کې د محصلانو ترمنځ کرکټ شل اورا مسابقې پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دغه مسابقې به اته ورځې دوام وکړي.
د ننګرهار کرکټ بورډ په دې ولایت کې د پوهنتونونو د زده کړیالانو ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالۍ پیل کړي. د دې ولایت د کرکټ بورډ اداري سرپرست نعمت عالم وایي دا سیالۍ چې د زده کړیالانو د تشویق په موخه پیل شوې و ورځې به دوام وکړي او اته لوبډلې به پکې ولوبېږي. نوموړی وایي
ننګرهار دولتي پوهنتون په شمول د وو خصوصي پوهنتونونو ترمنځ ټورنمنټ پیل شو چې ټولټال پکې اته لوبډلې نه پوهنتونونه ګډون کوي. په دې ټورنمنټ کې دغه اته لوبډلې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي چې هر ګروپ کې څلور لوبډلې دي. په خپل ګروپ کې چې بهر لوبډلې درې لوبې ترسره کوي او دغه شان بهر ګروپ د لوبډلې سیمې پلان تلا پیدا کوي. دغه لوبونه زموږ هدف داخلي کرکټ ته ورته ده.
په ورته وخت کې د خصوصي پونتونونو استازي هم د دې لوبو لپاره یو خوښ دي. په ننګرهار کې د الپلا خصوصي پونتون د بدني روزنې امیر ارون رشید د کرکټ بورډ له ادارې نه دا ډول لوبو د لا پراختیا هیله لري. نو موړه وایي
موږ خو کرکټ بورډ نه هیله لرو چې پاینده کې هم دغه سي ټورنمنټونه پلا رواچول شي. دا اوس د ننګرهار ولایت کې ترسره کیږي. موږ غواړو چې ختیز زون کې چاغې کې ننګرهار کونړ نورستان او لغمان کې هم پانتونونه داسې یو زمينه برابر شي چې داغې پانتونونه هم موږ سره دلته ګډون
کړي. د کرکټ په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي هم خوښ دي. د سویل خان په نوم یو زده کړیال وایي په دې لوبو کې به د کرکټ نوي استعدادونه را سرګن شي.
ننګرهار کرکټ بورډ څخه ډیره زیاته مننه چې موږ لپاره محصلینو لپاره دغه مخصص ټورنمنټ په لار اچولې ده او موږ لپاره د کرکټ هغه اسانتیاوي او هغه کوم لوبې زموږ کوم استعدادونه چې پټ دي هغه موږ د ښکاره کولو لپاره موږ ته دلته چانس راکول شوی ده او موږ دلته راغلي او خپل میچونه کوو.
ننګرهار د هیواد په کچه یو له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ استعدادونه او مینوال پکې تر نورو ولایتونو زیات دي او اکثر وخت د کرکټ ملي ټیم ته د راشد خان په څیر غوړه استعدادونه ورپیژندلي دي.
اوریدونکو مخکې دې چې اسمت څاروان درته د خبرونې د پاتې برخې څو راپورونه وړاندې کړي څو نور سپورتي خبرونه اورو.
په دایکوندی کې د مویتای سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په دې سیالیو کې د شهرستان او میرامور ولسوالیو ډېر شو لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د اختر په مناسبت پیل شوې وې په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیکا ولایت کې هم د مویتای سیالۍ پیل شي. په فاریاب کې د منډې وهلو سیالۍ پای ته ورسېدې. د بدني روزنې او ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لوبې د څلوېښتو لوبغاړو په ګډون د میمنی هوایي ډګر په ساحه کې د 3 کیلومتر واټن کې وشوې. د فاریاب ولایت د ورزش مسولین وایي د دې سیالیو د کېدو هدف د دې ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوره څیرو ټاکل وو. د دې سیالیو په پای کې ذاکر حیدری لومړی مقام، حبیب الله رحمانی دویم او خال محمد سید دریم مقام خپل کړ چې د فاریاب ولایت د ورزش امریت له خوا ستاینلیکونه هم ورکړل شول. او د هند په غوره لیګ کې نن ډیلی کپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په ډی پټیل لوبغالي کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. کیږي. ډیلی او پنجاب لوبډلو د هند غوړه لیک په سګنی فصل کې دولس لوبې کړي چې دواړو یې خپل شپږ لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په لیک له مخکې تک څخه پاتې کیږي او ګټونکي باید د مخکې تک فرصت پیدا کړي. د هند غوړه لیک په سګنی لوبو کې تر دې دمه ګجرات تیتانس مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم سلامونه میومنی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولن په هنوي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولي کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړو او ټولنې د ورسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د 15 می د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولر دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سرو پاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین هم لري. د لویو کورنیو یو ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړوي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپکسیز کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دی ته وي، وایي د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خدا سي شرایط کورنۍ هر غړي ځان ته کار کوي او خپلې مصرفي انته پاکستان کې هغه سن دي برعکس دي دلته یو نفر کار کوي نور ټول چې بیکار وو سي هغه مصرفي یا کې اولاد پغالي اولاد او تفاره دي کار کوي شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د مې میاستې 15 چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوی ده. د غورز د کورنۍ ژوند په اړه د عامه پوهاوي او ټولنیز اقتصادي او جمعیتي طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرایو هیوادونو کې په ځانګړې توګه لویدیز کې د ژوند طریقه فردي سوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرج او خوراک د ګټلو مسؤل دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل سوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپو امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسؤلیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوی نه سي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پات کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزي عواقب لري او هم منفي اغیزي عواقب لري. نو دا منفي اغیزي عواقب اوس که دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درجه زخت زیات آرام کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي. ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بخیل لمنځزي.
د خغلی افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پرخزو اتکا کول کم دی، نو ځکه په ټولنه کې هم ونده د نارینه او په پرتله کم ده. ټولن په امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم خزي او هم نارینه باید په خپل کورنۍ کې په جلا توګه په مسولیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 40 میلیارد افغانۍ یا سباندې 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د بودجې چې د قانون جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډېر زیات دي. اول دا چې په خوانی بودجه کې 155 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وا اوس د دې بودجه 8 میلیونه 900 زره ده چې دا تقریبا یو پنځم ده نو تقریبا اتیا فیصد کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه پخوانۍ بودجه کې نظامي بودجه زموږ هم ډېر زیات و چې هغه غیر اختیاري و تقریبا 3.1 میلیارد ډالر پرته له زموږ بودجې څخه مستقیما ناتو او امریکایان د افغانستان وسوال قوس سره یې مرسته کوله چې هغه رسما زموږ په بودجه کې نه راته اما مستقیما زموږ نظام کې داخلېدل. دریم مسله دغه دی چې په هغه کې بینلمللي رول دل لوړ و ډېر زیات و که څه هم په 2000 څخه پخوانی دولت سره مرستې لږې شوي وي ځکه چې په ژنت کې هغوی ته ویل شوي وو چې که چېرې تاسو دا فساد ورک نه کړئ زموږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي مشروط دي. د هغوی اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت یو میلیارد ډالر یې کم کړل بل ګشت 300 میلیون ډالر یې کم کړل هغوی بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنۍ بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادي او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي. خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسما کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم پکې وي اما رسما ویل شوي چې هیڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده.
افیسی صاحب بودیجه که ده متوقع آید او مصرف ترمنز توپیر تقریبا وی 500 سالانه ده. چه فکر کوئی چه ده طالبان و حکومت به ده کسر پس شکل سر پوره کوی؟
مخکی هم ده ستون دیوی ده مثال پتوگه ده پیر حکومت هم ده دیر تصدیگانو سرمایه را طول کرد او ده آواید پنومی داخل کرد بودیجه که پده 2000 او 2020 کې حالته حالات خنو زکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خدای خارجي مرستو په تلیو کچېره مرستي وی خو دا ګلګلدار وخت دی نو مشکلات وو. اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې د بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جملې څخه هم څوک وي چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړي بیا خدای مهربان دي بیا پیسې پیدا کړي. دوی خو رسما منل چې 40 میلیارد افغانۍ کسره هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوي عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د هغې څخه دا دولتي عواید راټولېدل هغه هم ډېر لږ شوي دي نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ستونزې سره دا بودجه مخامخ شي. اول خو خپله ستونزمن په دې وي چې انکشافي بودجه پکې ډېر لږ دی او کسر پکې زیات دی او که چیرې دا انکشافي بودجه نه وي معنا یې دا دي چې افغانستان په بحراني وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی پکې نشته دی. نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغېزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې 1.4 میلیون خلک د دولت او څخه په بیل بیل نومونو تنخواې اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین و 6,000 3,250 نظامي منصوبین ول او تقریبا 3,000 متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلیدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمامېدل. نو دا هم لږ شوي دي دونه زیات نه دي ځکه چې 3.1 میلیارد چې د خارجیانو لخوا اردو او وسوال پوستې ورکول کېږي هغه خو هېڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم وي دي نړیوال بانک لخوا چې دا زموږ د 10 ملي په نوم یو 1,000 پروژې وي هغوی کې ورکول هغه هم بند شو. د دوی منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډېر کم شوي دي هغه څه چینی چې شتون درلودل هغه اوچ شوي دي خو یوازینی څه چې دوی کوي دا دي چې هغه د پخوانۍ فساد مخنیوي تر هغه بریده پرې شوي دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساحه د تاثیر دي قرار لري هغوی څخه دوی مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلی ځکه چې دوی په اقتدار سره د هغوی څخه پیسې غواړي. هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شوي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې اول صداقت پیدا کوي، د صداقت تر څنګ باید ښه مناسبات دنیا سره، ښه مناسبات منطقې سره، او د اقتصاد ودې لپاره باید ښه برنامه شتون لري، او فعال خلک باید دي، متخصص خلک وي چې دا برنامه په خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي. دا مشکل دی او ستونزمن دی، ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره دی دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب مرکه کوله.
اوریدونکو بیا هم خراغلې د ماسپخین د مازدیګر څلور نیمه بجې کې دونکو دی وړاندې درته دوا اونیز خبرونه د لوبو لمیدان او تاند څنګلرو هله د چي د خبرونه را سره واوري. دواړه خبرونه تقریبا د ځوانانو پر مسایل را سرخي، خو اوس په کابل کې څلور نیمه بجې شوې پام کړی.